په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبری غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشیرون به د مشال د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیره شپه په خیسور سیمه کې د عملیاتو پر مهال دوه مهم وسلوال وجلي. د یولسو اپوزیشن سیاسي مدونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي د روانې میاشتې په یولسمه به په کوټه کې لومبۍ جلسه کیږي. او اذربایجاني د دفاع وزارت وایي د ارمینیایي بریدونو جواب یې کړی. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه امنیتي ځواکونو په خیسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه نور مهم وسلوال وجلي او پنخته کې یو عسكر جوبل شوی دی. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه هم مشال ریډیو ته دغه عملیاتو تصدیق کړی. د چارواکو په وینا د خفیه معلوماتو پر اساس دې عملیاتو کې بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر وجل شوي دي. او دغه کسان په هدفي وجنو د خلکو په تختونو نور یو شمیر تر هغریدو بدونو کې مطلوبو. چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوال لا هم په دې اړه سندي ویلي. د یولسو اپوزیشن سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د روانې میاشتې په یولسمه یې د یاد اتحاد د لومبۍ جلسې لپاره تیاری مکمل کړی دی. د پی ډی ایم د غړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله زیدي تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پی ډی ایم د لومړۍ احتجاج جلسه به د 1 اکتوبر 1903 د هغو شهیدانو په یاد کې وي چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق پر ضد مبارزه کوله. د ده په خبره دا جلسه به د کوټې په هاکي سټیډیم کې کیږي. خو دا نه ده معلومه چې صوبایي حکومت د دې جلسې اجازه ورکړې ده او کنه. حزب اختلاف وایي د جلسه باندې حکومت ضد د احتجاجي تحریک پیل وی. د بلوچستان حکومت وایي لیاقت شاهوانی مشال لیډو سره په خبرو کې د دې جلسې په اړه وویل چې په کوټه کې جلسې مقصد یوازې په بلوچستان کې د پرمختیا د کارونو مخه نیول دي. وفاقي حکومت هم په بیا بیا تورونه لګوي چې د اپوزیشن د احتجاجي تحریک مقصد د درغلۍ د قضیونه د ولس پام اړول دي. افغان ولسمشر په وسوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه قوت او اراده درې واړه لري. نوموړي پرون د اکتوبر په 3مه پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار ده چې خلک د بهرنو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د قطر سرخار دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اترې کوي. د دې وړاندې سخت کال د فروری په 1 دېرشمه طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه چې تر مخه به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو بریالي کېدو وروسته ټول امریکایي ځواکونه د افغانستانه ووځي. د اذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د اکتوبر په 4مه له هیواده د بیلی شوي سیمې نوګورنو کاراباخ څخه پر گنجي تیرتر او ګورادیس ښارونو د داخل شوو میزایلي بریدونو جواب ورکړی. د یاد وزارت په ویبپاڼه په بیان کې ویل شوي د هغه هیواد په غربي ښار گنجا او نورو یو شمیر هغو ملکي آبادیو مرمۍ ورول شوي چېرته چې زیات خلک اوسیږي. په گنجا ښار کې د 3,00,000 نه زیات ولس اوسیږي. د دفاع وزارت زیاتوي چې دا مهال د نوګورنو کاراباغ له سیمې څخه د ارمینیایي ځواکونو لخوا د فیزولي ضلع په ګورادیز او تیرتر سیمو د توغندو بریدونه روان دي. د مشال لیډیو اذربایجاني څانګه د یاد وزارت په حواله وایي چې اذربایجاني ځواکونه دا مهال په ځوابي کاروایي بوختي. خدای نه دی ویلي چې څه ډول خبرګون یې خودلی. خو فرانس خبري ایجنس وایي د نوګورنو قرباخ په پلازمینه ستیپانی کرت کې د 14 غږونه اوریدل شوي دي. د ارمینیا د دفاع وزارت پر موبایل اذربایجاني ځواکونو په ستیپانی کرت کې په ملکی اهدافو توغندي ورولي. او وروسته خبر ده چې نن د اکتوبر په 4مه په مرکزی آسیایي هیواد قرغیزستان کې پارلماني ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخابي مهم پر مهال د ووټونو په پیسو د اخیستو تورونه لګول شوي او دا چې په هغه هیواد د ماسکو د نفوذ په اړه اختلافات دي. د هغه هیواد د سپریم پارلماني کونسل چې ورته جوګور کوکینش ویل کیږي د 1,600 لپاره 14 سیاسي ګوندونو ترمنځ مقابله ده چې پکې دوه حکومت پلوه ګوندونه هم دي. تمه کیږي چې دا حکومت پلوه ګوندونه به د اپوزیشن ډلونه د اعتراض ترلاسه کړي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اوریدل پر روانه خبرونه کې بتاسو پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان امنیتی چارواکي وايي بیګای د خیسور په سیمه کې دوه وسلوال وجلی دي. د باجوړ د وکیلانو اتحادیه یو مخکخ وايي د سیمې د جماعت اسلامي مشرانو پرون د دوی په غونډه کې د تاوتریخوالي پرمست کولو هڅه وکړه چې دغلته ورغلې د قومي سملې غړې محسن داوړ وینا ونه کړي. په پاکستان کې وار بیا د کورونا وایرس وبا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. یو ډاکټر وایي که خلک بے غوري وکړي نو حالت به لا پسې خراب شي.
حفاظتي اقدامات یعنی دا ایس او پیز موږ ورته وایو کله به خلک استعمال نه کوي نو دا شی به زیاتېږي.
او په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو استازي وایي د پی ڈی ایم تر چتر لاندې پر 1 اکتوبر په کوټه کې د یوې درنې حکومت مخالفه جلسې لپاره یې تیاری روانې دي.
هاکی چوک باندې به جلسه وی مکمل تیاریانی روان دي. فزراو په لکاو خلک براوزی
هله د مشال رادیو سره اوس. اورنې موضوع ته راشو د امنیتی چارواکو په وینا تیر شپه ځواکونو د شمالي وزیرستان په خیسور کې د لندو عملیاتو پر مهال دوه نور مهم چې د یادوي وسلوال وجلی دي. په دغه نوښتو کې وایي چې یو د دوی عسکر وژل شوی هم دی او بخی ژوبل دی. چارواکي وایي په سیمه کې به امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي او د وسلوالو پر ضد به دغه ډول ځانګړي عملیات جاری ساتي. وسلوالو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
استخباراتي ادارو چارواکو، پولیسو او ځلی انتظامی چارواکو هم مشال ریډیو ته د دې عملیاتو او وژل شوو وسلوالو تصدیق کړی. د دوی په وینا امنیتي سرتیرو میرعلي خیسور سیمه کې تیره شپه د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل چې مهم وسلوال بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر یې په موقع ووژل. د دوی په وینا بلال عرف ابو ناصر د خیسور حیات الله نومي ځوان د کورنۍ غړی ملک ماتور په وژنه کې ککړ وو. د دې ترڅنګ وژل شوی وسلوال سپینوام ماڑی پیٹرولیم کمپنی انجینئر زاہد اللہ پاغوا امنیاتی سرتیرو عوامو خلکو باندے پا بریدونو کے ہم کا کڑ وو. چارواکی وائی دا وجل شو وسلوالو جسدونائے پا قبضہ کیا خستی او سیما کے دلٹون عملیات تروان دی. یو لوڑ پوڑی امنیاتی افسر مشال ریڈیو تا وویل چھ پتیر یو کال کے یواز شمالی وزیرستان کے یہ 95 مهم وسلوال ووجل او د غلطه تر اخیری وسلوال د خاتمه پورې بای دغه مخصوص عملیات روان وی. د د پوینا امن خرابولو ته نه ورکوي. سیما کې امن پر ځای شوه وسلوال یې شړلې او پاتې وسلوالو خلاف بای عملیات دوام ولري. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرې جمعې په ماښام هم شمالي وزیرستان بویا سیما کې په ورته ډول عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوه مهم وسلوال انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی وژل شوي ول. په دغان خطه کې درې عسکر هم ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو زید مخصوص عملیات هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا سیما کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه هم زیات شوي چې روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 2 او تیر 2019 کال کې 1500 هدفي بریدونه شوي ول. سیما کې د وروستیو بدامنۍ پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د غلطه د امن باوري کولو غوښتنه کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو
د مشال مرکه
پر یونیم بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیم بجو
سندره جادوګره
پر درینیم بجو
روختیا او درملنه
پر څلور بجو
په افغانستان کې موټر بم حملو بمی چاودنو او له عملی د تلفاتو زیاتېدو تازه اندېښنې پیدا کړې دي. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ په پرونی موټر بم حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیشن وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي ادارو فعالیتونه زیات شي. له کابله د اکرام الله اکرام رپورټ.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري، د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د چسپکي ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې، وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان وویل
تیرو دوه اونیو کې نږدې 650 تروزی عملات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي، چې 210 تنه د مونږه ملکی و دوال شهیدان او ټپیان شوي دي، او تروریستي حملات له لارې خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي او ملکی تلفات اړولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې له امله 10 تنه ووژل شول، چې د دوو مېرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې د فاره یو د حل راسته چې دوی د خپل افراطي امکانات څخه هغه خپل افراطي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغه څخه درسته استفاده کول دي، او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره اماهنګي او یا داغو پاغو کې خلک استخدامول دي ترڅو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کړي.
ل دې وړاندې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو بار بار ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي هڅه کوي، خو افغان امنیتي کارپو باری عارض وایي چې دغه هڅې قناعت ورکوونکي نه دي او مسؤلین نه دي توانېدلي چې د انتحاري حملو او بمی چاودنو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 270 ولسي وګړي وژل شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
پرون د باجوړ د وکیلانو غونډه چې د کابینې د غړو د لوړې مراسمو ته جوړه کړې وه د لانجې ښکار شوه. وکیلانو ویلي د جماعت اسلامي مشرانو د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو د کامی اسمبلۍ غړی محسن داوړ پرېنښود چې د غونډې ته وینا وکړي. محسن دغه داول دغه غونډې ته وربلل شوی د باجوړ تلتلی و. د جماعت اسلامي د باجوړ یو مشر هارون رشید پر دې موضوع له مشال رډیو سره له خبرو ډډه کړې ده. خو د ګوند له صوبایي دفتره په خپور شوي یو بیان کې راغلي چې دوی پر دې پیښه له محسن داول سره خفګان خولی او له هغې معذرت غوښته دی. زمون خبریال شانواز ترکزی معلومات راکوي.
پروند اکتوبر په دریمه د باجوړ بار اسوسییشن نوې منتخب شوې کابینې د څوګن ورځ مقرر و. خو هغه وخت لانجې ښکار شوه چې کوم محل د پاکستان د قومي سیملي غړی محسن داوړ چې د یو وکیل په حیثیت دغه غونډې ته وربلل شوی د تقریر لپاره دعوت شو. د دغه پیښې نور حال د باجوړ بار اسوسییشن نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټري نصیر احمد داسې وایي.
اسلامي صوبائی نائب امیر دے هارون رشید او د جماعت اسلامي د باجوړ امیر دے وحید ګلاغي پور سټیټ تر اوختلو زما خو دا خیال و چې ربین سټیټ تر راځي او په کورسو به کینی صحابي ډایرکټ کرسی روان په ما باندې گزارش شروع کړي او محسن یې ونیو.
هم پرون مې د باجوړ نه د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي پخوانی ایم ان صاحبزاده هارون رشید سره رابطه وکړه. ورنه مې وپوښتل چې وکیلان د دغه لانجې جوړولو الزام په تاسو لګوي نو تاسو څه وایې؟ هارون رشید د خبرو کولو نه ډډه وکړه او مشال رډیو ته وویل چې د وکیلانو سره رابطه وکړي. هغه وخت چې لانجه ختمه شوه نو دستوره یو وار بیا شروع شوه او محسن داوړ تقریر له وبلل شو. د باجوړ نه په ډیرو سماجي میډیاګانو د محسن داوړ دغه خبرې موجود دي. هم پرون مخام د جماعت اسلامي مرکزی سیکرټری جنرال او سینیټر مشتاق احمد خان د شوبای نشر ارشاد جماعت اسلامي خیبر پختونخوا په پړنه یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې د محسن داوړ سره رابطه کړي او په دغه پی خبر سره خفغان او معذرت کړي او محسن داوړ یې المرکز اسلامي پی خبر ته دعوت کړي. هم دې بیګا د شپې نه وخت بیا د باجوړ د جماعت اسلامي امیر وحید ګل په سوشل میډیا یو بیان جاری کړی ویلي دي چې دوی او وکیلانو ویلي چې دې غونډې ته به کوم سیاسي غړی تقریر نه کوي. خو وکیلانو بیا محسن داوړ ته د تقریر دعوت ورکړی. خو نصیر احمد وایي چې اول د پاکستان پیپلز ګوند یو صوبایي مشر اخوندزاده چټان او بیا د جماعت اسلامي په ټیکټ له باجوړه د صوبایي سیملي غړي سراج الدین تقریر کړی. د لانجې وروسته محسن داوړ هم په باجوړ کې د سیاسي او سماجي ډلو او ځوانانو سره خبرې وکړې او د خپل سوشل میډیا د لارې خورې کړې. هم دي
دا زما خپل خوره ده، دا زما خپل وطن دی، دا زما خپل کلی دی، دا زما خپل ولست دی. د چا پلار سهار مغواړي سهار پر اعظم چې غرمې مغواړي غرمې پر اعظم چې پنی مشپه مغواړي پنی مشپه به د خپل ولست دان رسم.
نصیر احمد ایڈوکیټ وای چې د وکیلانو څلور تنان زخمیان شوی او باجوړ هسپتال ته وړل شوی. هغه ځای کې پولیس ولا ورغلی او د لانجه جوړونکو تنانو په ضد قانوني فایر هم لیکل دي. شنواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی. په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند پر یو مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمه درج شوې ده. واکمن تحریک انصاف ګوند په د مسلم لیگ نون پر رهبر د غدارۍ تور پورې کړی. د پاکستان په سیاست کې د بغاوت د مقدمو خبره نوې نه ده. دا چې د دې تر شا کوم سیاسي مقاصد وي او کنه او قانون بیا په دې اړه څه وایي، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د ګل ایاز دا رپورټ.
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استاذي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پوري کړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په وروستو کې یې پر حکومت انتقاد زیات کړي. شاهباز ګل په ټویټر پاڼه د اکتوبر پر درېمه په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول، خو د دې ثبوت یې ورنکړ.
مودی شملہ چولے دا دا غدار دے شملی سرا دا پیغام ورکوی چې ستاو زما عزت زیات شوه دے. نن دوی دا خبرې کوي چې زمون دفاعي ادارې سمینه دي.
په عین وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر درېمه په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ. ملخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوې مقدمه کې په صفدر تور پورې شوې چې د ریاستی ادارو خلاف یې لکړه کې ډکا وینا کړي. صفدر په هغه وینا کې ویلي وو کچاري مریم نواز ونیول شوه نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي. وینا پر اساس د صفدر پر ضد د غداری مقدمه درج شوی. په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد د غداری او ترهګری مقدمه درج کول خبره نوی نه ده. تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو، فعالانو او خبریالانو د غداری مقدمه درج کړل شوی وي. په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمی، خواجه آصف، شاعر فیض احمد فیض او په 1903 اویم کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله منګل او انقلابی شاعر حبیب جالب پر ضد د غداری مقدمه درج کړل شوی وي. خو پښتنه دا ده چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې په دې اړه سره راغلي. قانون پوه شبیر حسین گیګیانی د اکتوبر په سلورمه مشال اړتیا ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منظور کړل شوی وو او هغه شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیا په اړه مقدمه درجیږي. د دې په خبره په آئین کې آرټیکل شپږم د ستر غداری دی. گیګیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه
او دا سے خبر چیرا واقعی دمل سلیمیت خلاف دانا چی او کس اظہار رائے کو یو واقع خلاف پتہ لکه چی اظہار رائے دا آئین حق ور کڑے دی واقعی کو یو سرے غدار وی غد ملک سلیمیت دا پار خطر وی او دی سر دا سے شہدت وی چیرا واقعی دی دا ملک خلاف سرگرمو کے ملوث یا دا ملک خلاف کم گوتو لدی یا دا بہر ملک میں ایجنسی دی اگی سر ملو دا نداغی خلاف دا غدار رائے نا بلکہ دا انسدائی دشگردے دا 1907 میں دا قانون مطابق پائے کے
گیګیانی زیاته کړه چې اوس هم د برتانوي راج قوانین کارول کیږي. د بلګې په توګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتي ادارو ته وایي دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دې تر 10 ورځو لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 ورځو پورې غزیدې هم شي. د لاهور لمس پوهنتون د سیاسياتو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د بغاوت مقدمه د فشار اچولو ټکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپل مخالفانو پر ضد کاروي. نوموړي د اکتوبر په سلورمه مشال اړتیا ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي، یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړ وي او بل یې سیاسی استعمال دی. د ویل
د بغاوت مقدمه وس زیات شوې دي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنون کې خبريال نجم سیټي د بغاوت مقدمه کې نیول شوی وو. څو ورځې مخکې پر خبریال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه. نو له دې ښکاري چې سیاسي دباو ډیر زیات شوی دی. د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي. د دې معنی دا ده چې یو کمزورې ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده. د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی. که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي. د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګولو ته سپارل دي. ډاکټر وسیم ویل چې په آئین کې د رائے اظهار، د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي، خو حکومتونه په اساسي قانون کې هغه شقونه زیات کاروي چې پر ولس یا مخالفانو کنټرول وساتي. ډاکټر وسیم زیاته کړه په دې کې یو د بغاوت هم ده. دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي. د تحریک انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړی دی. اندا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریال نندی ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکه کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې وه، خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد
احتجاجی تحریک چلوی. په تاریخی تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوی و، او یو ځانګړی عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې وه، خو په 2020 کال جنوري میاشت کې لاهور های کورټ د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د دې صوبې په شمول په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو د دې د مړو په شمېر کې کمی راغلی، خو په تیرو څو ورځو کې د کورونا وایرس سوبا یو بیا سر پورته کړی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو دوو ورځو کې کورونا وایرس وهلي له شلو زیات کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د بیا خپرېدو خطر ځکه موجود دی چې خلک ترې د حفاظت پر تدابیرو عمل نه کوي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د مرکزی حکومت لخوا د کورونا معلوماتو ورکولو سرکاري ویبپاڼې شمیرې تر مخه تیرو دوو ورځو کې د کورونا وبا له وجې په ټول پاکستان کې 23 کسان مړه شوي دي، او په 13 غنټو کې د 1500 نه زیات کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. دغه شان د سند صوبې سرخار کراچۍ کې د سلو نه سیوا هوټلونه، د غرنګ تر 1500 شادي هالونه او یو شمېر سکولونه په SOPs یا احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې تړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې هم د کرونا کیسونو کې د کمی وروستو یو بیا زیاتوالی لیدل شي. د صحت ماهرین وایي چې راتلونکي یخ موسم کې په ټول پاکستان کې وار بیا کرونا وایرس په خورېدو کې زیاتوالی راتللی شي. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې په خیبر پختونخوا کې ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیړو ته وایي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې وروسته دوه درې میاشتې نه په کورونا باندې ډېر زیات کنټرول راغلی و، خو اوس بیا دا شی زیات شو. څو وجوهات دي، یو خو ګورنمنټ طرف نه هم نه ایلي و شوله چې دا شی ډېر لایټ غوندې واخستو، اچھا کوم پابندې په کار وې هغه دو داسې نه واخستل، اخکې ډېر زیات ریلیکسیشن راوسته. او دوام بینک پاکستان زموږ هم کمزوري ده چې موږ هم دې داسې خیال نه ستو دې ځانو والا چې کوم SOPs یا موږ نه فالو کړل او اوس هم نه فالو کول لګیا یو. اوس روزانه بنیاد باندې موږ ته کې سونه بیا دې تیګي لګیا دي.
دا صحت محکمه لخوا په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا لپاره ټاکلې شوې چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته د دې خبر پخلی وکړو چې تر دې راهدا په ټول پاکستان کې په کرونا وبا قابو مندل شوی وو، ولې وایي چې د اولس لخوا د ډېر بې احتیاطۍ له وجې کرونا کې سونو کې په ټول پاکستان کې وار بیا زیاتوالی راغلی دی.
دا ارس کولوشل نو خلکو ته لګی چې بس کرونا ختم شو، دا شی ختم شو ځکه دا ارس کولوشل خبره داسې نه ده چې خبره کرونا خدای چې اوسم شته او دا به وین ډیر وخت پورې به وي. کوم ځای کې مونږ د دې حفاظتي اقدامات یا چې کوم دا SOPs مونږ ورته وایو کو د دې وایلیشن کیږي یا د دې خلک استعمال نه کوي نو دا شی به زیاتیږي. او که تاسو وګورئ نو لکه یو دوه هفتې مخکې ډېر خو کیسز ډېر کم وو، مخ په لاندې روان وو. څومره چې د اکټیویټیز د بزنسز د سکولز او د آفیسز د هغه کولو شول نو ورو ورو کیسز کې هغه یو اضافه را روانه ده، یو انکریز پکې را روان ده. نو دا مونږ ته دا وایي چې که مونږ احتیاط ونه کړو نو دا کیسز به نور هم زیاتیږي.
د سرکاري شمېرې تر مخه د اکتوبر 3 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس اغېزمن شمېر 3 لک نه اوړېدل لري چې پکې 6500 نه زیات کسان مړه او خو شاید 3 لک کسان واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د خبرونې نیمایی برخې ته نږدې شوي یو. د خبرونو لنډیز به له مجید بابر وورو.
شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه امنیتي ځواکونو په خیسور سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال دوه نور مهم وسلوال وجلي او پنخته کې یو عسکر جوړ شوی دی. چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوال لا هم په دې اړه سندي ویلي. د یولس اپوزیشن سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د رواني میاشتې په یولسمې د یاد اتحاد د لومړۍ جلسې لپاره په کوټه کې تیاری مکمل کړی دی. د پی ډی ایم د غړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله زیری تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د پی ډی ایم دا لومړۍ احتجاجي جلسه د 8 اکتوبر 1983 د هغو شهیدانو په یاد کې وي چا چې د پخواني پوځي واکمن جنرل ضیاءالحق پر ضد مبارزه کوله. د بلوچستان حکومت وایي چې دا د پرمختیا د کارونو مخه نیول دي. وفاقي حکومت وایي چې د اپوزیشن احتجاجي تحریک مقصد د درغلۍ د قضیونه د ولس پام اړول دي. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دي په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د اکتوبر په 4مې له هیواده د بیلې شوي سیمې نګورنو خرباخ څخه پر گنجي، تیرتر او ګورادیس خارونو د دغل شو میزایلي بریدونو جواب ورکړی. د یاد وزارت په ویبپاڼه په بیان کې ویل شوي د هغه هیواد په غربي خار، گنجه او نورو یو شمیر هغو ملکي آبادیو مرمۍ ورول شوي تر ته چې په لکونو خلک آباد دي. د ارمینیا د دفاع وزارت پرون ویل آذربایجاني ځواکونو په ستپانې کرت کې په ملکي اهدافو توغندي ورولي. نن د اکتوبر په 4مې په مرکزی آسیایي هیواد قرغیزستان کې پارلماني ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخابي مهم پر مهال د ووټونو په پیسو د اخیستو تورونه لګول شوي او دا چې په هغه هیواد د ماسکو د نفوس په اړه اختلافات دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس ډېر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډېر ژر به د نومبر 3 نیټې ولسمشري دوی انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړي د کرونا ناروغۍ له وجې له سرخار واشنګټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
مشال رادیو لند خبرونه اوس راځیو بل موضوع ته. په ورستیو کې د اروپا په شمیر هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر سطحې کسان په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي. دی وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې په محلي سطح کاربند او نور محدودیتونه ولګوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له سالم احمد سالی اورو.
اروپای ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8500 پیښې هم ثبت کړې دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کاربند نافذ شوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 24 کسانو مړینه ثبت شوې چې دا شمیر بې ساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,625 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,198 ته رسېدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د ماسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې 2,318 ته رسیدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو ور بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبې اضطراري حالت او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دای هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یو پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6.8 میلیونو ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوشتای دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه په مثبت قوت بدل کړي. نوموړي ویلي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده د درې واړه شیان لري. ولسمشر غنی چې د شنبې پر ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال ځایي خلکو یوې غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه چې خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا هم د هغوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کړي، ځکه چې دا هیواد هم زرګونه کاله هم دې خلکو په خپله ساتلی دی. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله هم د خلکو ساتلی دی.
حاضر یو چې دا تنبیح کاله ناوړتیا ناخوالې ختم ترهم لرو، قوت لرو، اراده او دې باندې هیڅ مډارې کې چې څوک لګاوټیو نه یا بین ملي قواو نه پاتې کیږي. ان پاتې کیږي په زرهو کالو کې د مملکت وساتل کنه.
افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح، یو شمیر وزیران، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د کورنیو چارو وزارت ارشد مین، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی او یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي کسان ملګري ول. جمهور رئیس پکتیکا والو ته په خبرو کې ویل کچیر د امنیتي ځواکونو قوت د ولس له قوت سره یو ځای شي هر څه کولای شي.
اوس د عقل اته د سره خاص قوا کوماندوله سما وای کوله هغه په پینځکال مخکې نه ده. قوت ته دی ولس قوت چې د امنیتي ځواکو قوت سره یو ځای شي واقعا موږ او تاسې هر شی کوي. مګری موږ خبره دا ده چې موږ ځکه سوله غواړو چې مینه ختم شي.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل کسبا دی خبره تراتل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
موږ تاسو باندې چې یو منفي قوت دی خو په زور دی وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسته ځان په مثبت قوت باندې بدل راسته لاس راکوي چې ټول افغانستان کې امنیت راو، ټول افغانستان کې وده راو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمیر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خلنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو استازي وایي دوی په کوټه کې د 11 اکتوبر د پی ډی ایم د جلسې لپاره تیاری روانې کړې دي. دوی په وینا په تیرو وختونو کې هم له بلوچستانه پیل شوې د حکومت خلاف هر یو تحریک بریالی شوی دی، خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن هدف په دې صوبه کې د پیل شویو پرمختیایي چارو مخه نیول دي. پر دې موضوع تفصیل ایوب ترینا اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر په وینا چې د پی ډی ایم لوري لومړی جلسه به د 1 اکتوبر 1903 اتیا دغه شهیدانو په یاد کوي چا چې د جنرال زیولک په ضد مبارزه کوله.
په 11 تاریخ په کوټه کې هاکی چوک باندې به جلسه وي، مکمله تیاریانی روان دي، په زراو په لکاو خلک به راوځي او دا مشرانو ویناوي به اوري. دا جلسه به آغاز وي د موجوده سلیکټډ حکومرانانو خلاف.
د جمعیت العلماء اسلام په خوانی سېنیټر حافظ حسین احمد وای چې د 11 اکتوبر جلسه د حزب اختلاف له لوري د حکومت په ضد د تحریک پرانسته ده، کوم چې به د جنوري پورې روان وي او د جنوري په میاشت کې به حزب اختلاف د قومي او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو پریکړه کوي.
د دوی چې کوم د اندلی او د جمهوریت خلاف کوم سازش شو، د دوی ابتدا بلوچستان دارالخلافه کوټه سره شروع شو، بیا د سینیټ الیکشن کې کم هاسټیجنګ وسو او د سینیټ چیرمن د کم انداز باندې منتخبو کې نموږ دا غواړو چې کم ځای څخه د جمهوریت خلاف یو سازش شروع وسو، نو زموږ تحریک هم هغه ځای څخه شروع کیږي.
د حزب اختلاف پر دې جلسه باندې خپل د بلوچستان د حکومت لوري هم خوښنه څرګنده شوې ده او ویل دي چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هواد غټ سیاسي ګوندونه دي، خو خلک جلسو ته نشي راځلی. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی زیاته کړه چې پی ډی ایم په کوټه کې د جلسې مقصد یوازې په بلوچستان کې د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي.
کم 100 بلین پلس چې پیکیجز دوی ورکی د سی پیک پروجیکټ سره روان دي، کوټه کراچي شهر ډیول کیریج وی چې کم فیزیبلټی سټډی د لپاره بیډینګ انوایټ سوې دي، نو دا یو ترقی پروسس شروع دی. نو موږ دا بولو چې دا پولیټیکل پارټی چې د پوزیشن دوی دانه غواړي چې بلوچستان ترقی وکړي او دوی دا غواړي چې په پاس کې خپل دوی خلکو د کار نه وکړه موجوده ګورنمنت کې، نو دا یو سبوتاژ کوون یو عملی وینو چې د بلوچستان کې د جلسه ول کې شول.
البته د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي چې په ملک کې د جمهوریت د سر لوړی لپاره د بلوچستان د ولس قرباني نه زیات دي او په 11 اکتوبر به د کمی آبادی برسېره ولس په ګڼ شمیر کې د حکومت په ضد پر سړکانو راووزي.
څنګه چې ون یونټ خلاف تحریکو عام شروع شو د بلوچستان صوبې سره، د پیریټي خلاف چې تحریکو عام د بلوچستان سره شروع شو.
په دې اړه د کوټن خبريال او د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې مشر شزاد الزلفکار وایي چې د کوټ څخه د حکومت په ضد د تحریک پیل کولو یو لوی هیلات پښتونخوا ملي او میګوند او جمعیت العلماء اسلام هم دی. څوک چې دلته زیات کارکونان رئیسل سي،
دلته دنیا حکومت ډیسټرب بنسي، یو جلسه به دوی کی میسج به ورکی، د بعد دا ټیمپو به برابرې. هغه په انګریزي کې وایي کیک آف، مطلب خپل سٹارټ د کوټ سره دوی واخستله. باقی دا صوبایي حکومت کدا دغه دی ډیولپمنٹ کا خزائر دی هغه اپوز کئ، نه دا پارٹی چې دی د باپ خلاف دی دا اپوزیشن پارٹیان، نه دا دغه دی هغه خو هغه پی ٹی آئی اور د پی ٹی آئی سره چې کما دغه دی هغه خلاف دی، هغه خلاف دا ماس جوړ شوی دی.
په دې ترڅ کې چې کله د تحریک انصاف سره تړاو لرونکو د قومي اسمبلی د ډیپټی سپیکر قاسم سوری سره تماس ونیوي، نو هغه جواب را نه کړی. البته د تحریک انصاف بلوچستان صدر سردار یار محمد درن په یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان ولس ډیر باشعور دی او هغه ته معلومه ده چې حزب اختلاف د خپل کرپشن د پټول لپاره اوس دوی نه استعمالولای. د نوموړي په وینا چې د حزب اختلاف د کوټ جلسه به د ناکامۍ سره مخ شي.
هم دا ترین په دې رپورټ په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد لخوا اعلان شوی احتجاجي جلسې او غونډې د ده حکومت نشي نسکورولی. نوموړي دا خبره د خپل ګوند په یو غونډه کې تر هغې وروسته کړې چې پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یعنی پی ڈی ایم د حکومت چپکولو لپاره د احتجاجي جلسو او د دغې لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دا چې اپوزیشن ګوندونه به د خپلو جلسو په ترڅ کې حکومت ته مشکل جوړ کړي او کنه، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې وورو.
وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو هیڅ خطر نشته. دا خبره نوموړي د اکتوبر پر 2 د خپل ګوند له مشرانو سره د دغو مظاهرو په وړاندې په ستراتیژۍ د بحث په یوه غونډه کې وکړه. عمران خان وویل چې رشوت خوران حکومت نشي بلیک میلولی او اپوزیشن ګوندونه چې څومره هم کوشش وکړي ورته به NRO نه ورکول کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان روسته لاغی راغلی چې د اپوزیشن ګوندونو نوې جوړ شوی ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پاکستان جمهوریت غورځنګ د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت رانسکورولو په هدف پراتلونکو ورځو کې د پراخو مظاهرو اعلان کړی. د اپوزیشن ګوندونو اتحادیې چې تقریبا ټول مخالف ګوندونه پکې شامل دي اعلان یې کړی چې د حکومت خلاف خپل لومړی احتجاجي جلسه به د اکتوبر پر 11 په کوټه کې کوي. د دې پس یې د ملک په نورو برخو کې هم د مظاهرو او غونډو اعلان کړی دی. د پی ڈی ایم لومړی غونډه د سپتمبر په 16 په اسلام آباد کې وشوه. تر هغې وروسته پاکستان جمهوری تحریک د سپتمبر په 9 د حکومت خلاف د پراخو مظاهرو او غونډو اعلان وکړو. خو د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اکتوبر پر 3 مشال ریډیو ته وویل په حزب اختلاف کې دا وخت دومره بے باوري ده چې نه ګڼي د حکومت راغورځولو لپاره دوی یو مؤثره تحریک چلولی شي.
مسلم لیگ نواز چې دا وی اورډر سینیئر پولیټیشن خواجا آصف ٹی وی انټرویو کې دا ویلي چې زه آصف زرداری چې پیپلز پارټي مشر دی په هغه باندې زه اوس هم اعتماد نشم کولای. دې کې دمه چې به په خپل مسترس یو نریټیو د نواز شریف او د لور مریم نواز دی، بل نریټیو هغه ماډریټس دی چې کوم د شهباز شریف خبره کوي چې کانفرنټیشن او اتحاد نه دی تګ په کار. پیپلز پارټي بچره دا نه غواړي چې مونږ په سند کې حکومت ته مونږ نه لاړ شي. دې وخت کې حزب اختلاف خپل دننه کې د فوټ شکار دی.
د اپوزیشن ګوندونو د تحریک جوړېدو 2 ورځې پس د احتساب قومي ادارې یا نیب په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ونیولو. دا لاغې وروسته وه چې لاهور هایکورټ د شهباز شریف خلاف د درغلو په یو قضیه کې د هغه ضمانت رد کړ. د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف بیا 13 میاشت خپل خاموشي په دې بیان سره ختمه کړه چې دوی د سلیکټډ وزیر اعظم خلاف نه دي، بلکې د هغوی خلاف دي چا چې د 2013 په انتخاباتو کې په واک کې راوستي دي. د نوموړي د بیانونو او د مخالفو ګوندونو د رایو ځای کېدو پس په ملک کې سیاسي فضا ګرمه شوې ده. په پیښور کې د مشرق ټی وی د روانو چارو د سانګې مشر محمود جان بابر وایي اپوزیشن ګوندونه په مارچ کې د سینټ انتخاباتو مخکې زور لګول غواړي چې د دوی پر رایو ځای کېدو او اسمبلی په ماتېدو سره تحریک انصاف په دې ونه توانېږي چې په ایوان بالا کې اکثریت حاصل کړي.
مارچ په میاشت کې چې کوم د سینټ انتخابات کېدونکي دي نو په هغه کې به د تحریک انصاف دا چې کومه کمزوري ده دا به ختمه شي، ځکه چې په پنجاب نه به هم هغه ته په وړه زیات سیټونه میلو شي، د خیبر پښتونخوا نه به هم هغه ته میلو شي، د بلوچستان نه به میلو شي، نو هغه به په اکثریت کې خپل په سینټ کې هغه د هغې اکثریت به راشي. نو به داسې قانونونه جوړ کړي چې هغه به د دې خلکو خلاف په بیا هغه قانونونه استعمالېږي. او دوی ته د دې خبرې پته ده چې په دې جلسه جلوس باندې د خلکو په راویستو باندې دا مسله نه حل کېږي.
په پاکستان کې مخالف ګوندونه وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو عمران خان وایي لدینه یریږي چې مخالف ګوندونه به لارو کوڅو ته پراوتو سره د دو حکومت پرځوي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د نواز شریف په رهبرۍ مسلم لیگ نون د بلاول پټو په مشرۍ پاکستان پیپلز ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علما اسلام د اسفندیار ولی خان په مشرۍ عوامي نېشنل پارټي د محمود خان اچکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ نېشنل پارټي د اختر منګل په مشرۍ بلوچستان نېشنل پارټي د افتاب شیرپاو په مشرۍ قومي وطن پارټي او ګڼ نور ګوندونه دي چې د راتلونکي کال له جنوري میاشتې د حکومت رانسکورولو پریکړه کړې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکا
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره احتجاجي لاریون پیل شوی دی. لاریونوال لورلای د کوټې پر لور پر پښو روان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره جدي او ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی په وینا هر میاشت د بلوچستان پر لویو لارو په لسګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان زیاتره لوی لارې لا هم درویا شوي نه دي. د بوریوال کاکړ په رپورټ کې تفصیل ورو
د بلوچستان له لورلای څخه د انصاف پینل په نامه یو لسی تحریک د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د کوټ پر لور احتجاجي لاریون پیل کړی دی. د دې احتجاج مشر اسفندیار کاکړ د اکتوبر پر درېمه مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې لپاره د شاوخوا 280 کیلومتره تګ پر پښو کوي چې ټرافیکي پیښو ته د حکومت پام واړوي. اسفندیار کاکړ وویل چې د دوی د احتجاجي لاریون په ایجنډا کې نورې غوښتنې هم شته، خو تر ټولو لوی او مهم هغه دا د چیل کوټی تر ډیره غازی خان او له کلاسیفلا څخه تر ډیره اسماعیل خان دی سړک دوروي کړل سي.
بلوچستان پر شاراو باندې د اگست په میاشت کې 944 اکسیډنټ سی، پدا کې یو سل درې سل وشت کسان پکر سیزل دی او سور لسو و اویا کسان سے دی اغت زخمیان سی وی دی. نو موږ مزید داس نقصانات که ځوانانی که د علاقه خلک وی که پښتانه وی که بلوچ وی دا غو د اکسیډنټ د بشردو د پاره موږ له حکومت وخت دا مطالبه کوو دا روډ د ډبل کی.
د بلوچستان پر هغه سړک د ټریفیک پیښې ډیر کیږي چې له کوټي څخه د پنجاب ډیر غازی خان او د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ته غزیدلې دي. دا سړک نه یوازې یو رویه دی بلکې د صوبې ترمنځ د رابطې له کبله پرې ټریفیک هم ډیر زیات وي. یو ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي د ټریفیک پیښې په دې وروستیو کې ډیرې زیاتې شوې دي او ځایي خلک یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
پردغه باندې په سنت کې ماواز پرته شوی دی، په قومي اسمبلی کې ماواز پرته شوی دی. روزانه اساس موږ به دا جنازې تر کومه ټایمه پورې واخو؟ دا جنازې به په موږ په زیاته په ستړي شو. د یو کورغ په تیرو ورځو کې شپږ کسان شهیدان شو. په تیرو ورځو کې بیا په لورلای نږدې شبوزۍ سره د یو خاندان 15 کسان شهیدان شو. په دا روډ باندې نه د ټریفیک یو نظام شته، نه یو پولیس شته، نه یو شعوري آگاهي شته، نه په ته باندې یو لایټونه سیستم نشته، په ګاډیانو باندې شاته سرې بتۍ نشته. دا روکتام پکار دی.
د پاکستان د لوی لارو ادارې د 2000 کال په مئی میاشت کې اعلان کړی و چې د بلوچستان له ژوب څخه به کوټی ته تر څیرمه پراته شارګوټي کوچلاغه غزیدلی سړک دوروي کړی. دا 298 کیلومتره اوږده هغه لار ده چې بلوچستان له خیبر پښتونخوا سره نښلوي. د ان اویا په نامه لار بیا له کلاسیپلا څخه پر لور لای تیریږي او بلوچستان له پنجاب سره تړي. دا لارا 348 کیلومتره اوږده ده. د دې لارې دوروي کولو لپاره لا څه نه دی ویل شوی. د انصاف پینل د احتجاجي لاریون مشر اسفندیار کاکړ وویل چې کوټی ته تر رسیدو وروسته به په لیکلې بڼه دا غوښتنه هم کوي.
فاکم نمائنده وی بار سوی کی هغه گورنر وی، نو موږ کوشش کوو یا د گورنر او زیاده وزیرال او مخ کی درنا ور تکشه نو او دا ډیماند زو ته پوس داس موږ کوم جایز ډیماند دی دا د تسلیم کی او پر دغه د زر تر زر کار وکي.
اسفندیار کاکړ وویل چې په صوبه کې د جالی ډومیسایل ردول او یو شمیر نورې مسلې هم د احتجاجي لاریون په ایجنډا کې شامل دي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د جالی ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړونکو په اړه وار لمخه پلټنې پیل کړې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د مخام تر شپګو
د فریډم هاوس په نوم یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي د کورونا ناروغۍ له وجې جمهوري اقدارو ته زیان رسیدلی دی. د په دې رپورت کې زیاته شوې په نړۍ کې یو شمېر حکومتونو پر رسنیو محدودیتونه لګولي دي. ځینو هېوادونو کې انتخابات ځنډول شوي دي او په ځینو نورو کې بیا پارلماني غونډې د ځنډ ښکار دي. د رپورت نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د جمهوری ارزښتونو د ملاتړ یو نړیواله اداره فریډم هاوس وای د کورونا ناروغۍ وبایي صورتحال حکومتونو ته پلمه پلاس ورکړي چې انتخابات وزندوي او د اعتراض کوونکو او رسنو اواز غلې کړي. فریډم هاوس دا راپور د اکتوبر په 2 نیټه خپور کړ. فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وای چې د کووېډ 19 ناروغۍ خپرېدو د ولس د صحي حفاظت په ګډون د بشري او ټولنیزو حقوقو دفاع محدود کړي. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر شتو ترمنس مودا رانغاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي دي. سو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې جمهوري سرنګواله وګوري. په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګي مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال لیډیو سره په خبرو کې د فریډم هاوس د دې راپور سره اتفاق وخوړو او زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې هم حکومت د سیاسي حالو دلو محدود کولو لپاره د کورونا د وبایي صورتحال د پلمې سهارا اخلي.
پاکستان کې چې کوم وګورو نن وخت کې چې کوم حالات یو کوم سیاسي خبرې دي
نو په هغه کې څه خلک داسې دي چې هغه د جمهوریت خبره کوي، د آئین خبره کوي، او د هغه په نتیجه کې غواړي چې خلک موبیلایز کړي او خلک راوباسي. خو بل طرف ته د دې کرونا په وجه باندې حکومت ته یو بانا ملاوي دي چې یاره ګنیزه په دې باندې پابندي ولګول، ځکه چې د دې نه خطر ده چې خلکو ته دا بیماری ولګي.
د کارپوهانو د جولای له یو کم دیر شمې د اگست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې وکړي. د دوی په نظر پوښتنه کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د جمهوریت وضعیت پر دې سربېره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شننکو یو ډله هم برابر کړې ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د جمهوری ارزښتونو پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووېډ-19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا زیات دی چې جمهوریت پر لور روان دي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره دا ضروری ده چې انسانان په جسمانی توګه یو بل ته مخامخ وي او په بحثونو او خبرو اترو کې بوخت وي.
د خلکو تګ راتګ او د خلکو یو بل سره ملاقات یا د خپل رائے د اظهار تر شاهده پورې د دې دا خبره زما په خیال باندې ټیخ کاری، ځکه چې یو دا خبره چې د جمهوریت لپاره دا ضروری ده چې د خلکو د یو بل سره تعلق وي، د یو بل سره د رائے د اظهار ازادي وي او د یو بل سره خپل تبادله خیال کوي. خو کله چې داسې قسمه حالات راشي نو په دې کې هغه قوتونه کم چې چاته چې د جمهوریت په وجه باندې د هغې انټرسټ ته څه خطر وي نو هغې د دې سهارا واخلي او بعضې داسې قانونونو جوړولو طرف ته هم چمتو شي چې
د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړي چې د وګړو پر سیاسي حقوقو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی سیړنې پکې کړي له 3 نیولې تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړي د 40 مهمو ستونزو یادونه کړي چې لومړی د کووېډ-19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتواله، دومه درغلی، درمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او سلورمه له حکومتي واخ څخه ناوړه ګټه ده. په راپور کې راغلی چې د کورونا د وبایي صورتحال له وجې د بیان ازادۍ په شاته کړي او لک تر لګه په یو نوي هیوادونو کې د کورونا پر رد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د خبرونه د پایشي بي دي د خبرونو لنډيز له مجید بابره.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه امنیتي ځواکونو په خیسور سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال دوه مهم وسلوال وجلي او پنخته کې یو پوځي جوړ شوی. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی هم مشال لیډیو ته د دوه عملیاتو تصدیق کړی. وسلوال لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو لس اپوزیشن سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د رواني میاشتې په 11 د یاد اتحاد د لومړۍ جلسې لپاره په کوټه کې تیاری مکمل کړی دی. د پی ډی ایم د غړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله دی تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د پی ډی ایم د لومړۍ احتجاجي جلسه به د 9 اکتوبر 1983 د هغو شهیدانو په یاد کې وي چا چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق پر ضد مبارزه کوله. د بلوچستان حکومت وایي دا احتجاجي جلسه په بلوچستان کې د پرمختیا د کارونو مخنی ولدی. وفاقی حکومت وای چې دا پوزیشن د احتجاجي تحریک مقصد د درغلې د قضیونه د ولس په مړه ولدی. افغان ولس مشر په وسوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دي په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وای افغان حکومت په دې هیواد کې د سلور لسیرو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. د اذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د اکتوبر پر 4 له هیواد د بیلې شوې سیمې نګورنو کارباغ څخه پر گنجی، تیرتر او ګورادیس خارونو د داخل شو میزایلي بریدونو جواب ورکړي. د یاد وزارت په پاڼه په بیان کې ویل شوی د هغه هیواد په غربي خار گنجا او نورو یو شمیر ملکی آبادی او مرمه ورول شوی. د ارمینیا د دفاع وزارت پرونو ویل اذربایجاني ځواکونو په ستپانیکریت کې په ملکی اهداف توغندي ورولي. نن د اکتوبر په سلورما په مرکزی آسیایی هیواد قرغیزستان کې پارلیمانی ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخابي مهم پر مهال د ووټونو په پیسو د اخیستو تورونه لګول شوي او دا چې په هغه هیواد کې د ماسکو د نفوس په اړه اختلافات دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي اوس ډیر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډیر ژر به د نومبر درېیمې نیټې ولسمشري د انتخاباتي کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړی د کورونا ناروغۍ له وجې له سرخار واشنګټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشاہ، مجید بابر او زمونږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو ل سټوډیو لتا سوي ساتل غواړو. د خدای په امان.